آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. په مکړی د خبرونو لندسته
د افغانستان جمهور رئیس د لوی اختر د رسیدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. د مصر جمهور رئیس سلطنه بنجان افکری دی په ماسکو کې یو نوې ستر مسجد فرانسل سویدی او جان کری وای چې په سوریه کې د روسیې اعمال د داعش په خلاف ائتلاف په مقابل کې د مقابله خطر را پیدا کوي.
نن پنځشنبه ده، د 1404 نوي کال د میزان د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 24مه کېږي. درنو اوریدونکو، نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زه شافیه سردار او د امریکا غږ آشنا رادیو ټول همکاران تاسو ته مبارکي وایي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته سش کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د 2 میلیونو څخه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته تللي دي. په دې باره کې رپورټ اوریدلی سي. دا او د افغانستان او نړۍ په هکله مهم مطالب لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر د رارسیدو له کبله په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. دغه بختور اختر چې په بیت الله شریف کې د حج د مراسمو له ادا کولو سره په یو وخت کې د مسلمانانو ته د ایثار، وحدت او اخوت عالي پیغامونه لري. هله د چې د دوغو مبارک ورځو په برکت د حج په مراسمو کې د بیرو بیرو ژبو، قومونو، رنگونو او مذهبونو د مسلمانانو له واحد صف څخه الهام واخلو او د مسلمانانو ترمنځ او په تیره بیا په خپل هیواد کې د سولې او اتفاق شاهدان و اوسو. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی په رون د چهارشنبې په ورځ سلطنه بندیان عفو کړي دي چې د الجزیرې د تلویزیون دوه ژورنالیستان چې د غلطو خبرونو د جوړولو په تور نیول سوي وو هم پکې شامل وو. یوه ژورنالیست باهر محمد چې اصلا مصری دی وویل چې ټولې ستونزې ختمې سوي دي او موږ اوس د عادي خلکو په شان ژوند کولی سو. زه خپل کور ته تللی سم او د ژوند څخه خوند اخیستلی سم. کاناډایي ژورنالیست محمد فهمي وویل چې دی خوشحاله دی او هوډ کوي چې په مصر کې به د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره سخت کار کوي. دغه دوه ژورنالیستان د اګست په میاشت کې په دې تور په 2 کالو بند محکوم سوي وو چې د اخوان المسلمین د ګوند په ګټه غلط خبرونه خپرول. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د نوي ستر مسجد د پرانستلو د مراسمو مشري وکړه. په دې مراسمو کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان، د فلسطین مشر محمود عباس او د چچنیا او تاتارستان مشرانو هم ګډون کړی وو. په دغه نوي مسجد کې چې د پخواني کوچني مسجد پر ځای باندې جوړ شوی دی، څه د پاسه 10,000 کسان د لمانځه لپاره ځایېدلی سي، مګر هغه تر اوسه لا په ماسکو کې یو د شپږو مسجدونو څخه دی. پخوانی کوچنی مسجد 100 کاله پخوا جوړ شوی وو او په 2010 کال کې ونړید. نوی لوی مسجد یوه غټه طلایي ګنبته او 2.8 متره جګ منارونه لري. دا اوس په ماسکو کې تقریبا 2 میلیون تنه مسلمانان ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په سوریه کې د روسیې اعمال د ائتلاف سره چې د اسلامي دولت له ډلې یا داعش په خلاف جنګیږي د مقابلې د خطر پیدا کېدل بللی دي. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې امریکا د روسیې د دریځ طرفدار ده، د ایټالیا د لا ستمپا ورځپاڼې پرون د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي کری له قوله لیکلي دي چې د ماسکو لخوا د بشار اسد د حکومت د طرفداري له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته د امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه وویل چې دا کارونه د سوریې شخړې او جنجالونه نور هم پسې زیاتوي، د زیاتو بېګناهو انسانانو د مرګ سبب ګرځي او د مهاجرینو بهیرونه لویوي. پاپ فرانسیس پرون په واشنگټن کې د کاتولیکانو د مذهبي غونډې مشري وکړه. په امریکا کې دغه دا د هغه لومړی مذهبي غونډه و. نور تفصیل به د شافعي سردار څخه واورو.
پرون ماپشین پاپ فرانسیس د امریکا د کاتولیک پوهنتون انګړ ته ورسید او د لومړي ځل لپاره یې د امریکا په متحده ایالاتو کې مذهبي مراسم ترسره کړل. کله چې پاپ د مراسمو ځای ته چې د کاتولیکانو د کلیسا باسلیکا د باندې و، د کلیسا زنګونه ژغېدل او په زرګونو کسانو خوشحالي کوله. تمه کېدله چې په دغو مذهبي مراسمو کې به شاوخوا 15,000 کسانو شرکت کړی وي. یوازې د کالیفورنیا څخه 2,000 هسپانیول اصله امریکایانو ټکټونه اخیستي وه. پرون سهار مهال ته جمهور رئیس اوباما او پاپ فرانسیس په سپینه ماڼۍ کې خبرې وکړې. د خبرو په مهال په سپینه ماڼۍ کې 1500 میلمانه موجود وه او 2 ځلې داسې سول چې د ډیرو چکچکو له امله د دغو دوو مشرانو ویناوې د ځنډ سره مخامخ سوې. د پنجشنبې په ورځ به پاپ فرانسیس د کانګریس ګډې غونډې ته وینا وکړي. هغه به د نړۍ د کاتولیکانو لومړی پاپ وي چې کانګریس ته وینا کوي.
رپورټ مو واورید. او دا هم نور خبرونه. د بوئنګ الوتکو کمپنۍ اعلان وکړ چې چینایي کمپنیو موافقه کړې چې 300 جیټ بوئنګ الوتکې به رانیسي. د دغو الوتکو ټوله بیه به تقریبا 15 میلیارد ډالر وي. د دغه بېساري فرمایش اعلان په داسې حال کې وسو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د واشنگټن سټیټ د سیاتل په شمال کې د ایوریت په فابریکه کې د بوئنګ د شرکت تقریبا 400 کارګرانو ته وینا وکړه. 15 میلیارد ډالر پانګه اچولې دي. او په متحده ایالاتو کې هم د چین پانګه اچونې زیاتې شوې دي. هغه وویل چې دا اوس تقریبا 1400 چینایي کمپنۍ په 43 ایالتونو کې په کار بوختې دي او په هغوی کې 80,000 تنو ته کارونه پیدا شوي دي. دا خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو خبرونه واوریدل. دا وخت په واشنگټن کې 8 بجې دي او 8 دقیقې. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ ته. سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو دپاره د 2 میلیونو څخه زیات مسلمانان سعودي عربستان ته تللي دي. هلته د حج د مراسمو په وخت کې سخت امنیتي ترتیبات هم نیول سوي وه. د امریکا ژغ خبریال ادوارد یرانن په دې باب د قاهرې څخه رپورټ رالېږلی دی.
د سعودي عربستان په دولتي ټلویزیون کې ډیر خلک کاری چې د نمیرا جمعه ته روان دي. هلته باغوی د سعودي عربستان د لوړ رتبه مذهبي مشر خطبه هم واوري. د اسلامي دولت ډلې ته د اشاره پترس کې لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ د خلکو یوې غونډې ته ویلي چې د اسلام د اصلي او حقیقي پیغام په ځای دغه کسان اسلام تحریف کوي. هغه وایي
ان اعداء الاسلام يكيد المسلمين
يتربصون الدوائر ويكيد الاسلام هذا غوايت د اسلام دشمنان غلط پیغامونه او غلط عقیده په خلکو کې خبري. دغه کسان بی دینه او مرتد دي. دغه کسان د اسلام تصور کوي مگر په حقیقت کې د اسلام د عقیده پیروان نه دي. د سعودي عربستان د داخله چارو د وزارت یو نتاق جنرال منصور بن ترکی خبر اعلان ته ویلي چې سکل به لکه مې پیښه د حج مراسم په خړ ډول روان دي. هغه وایي
نرصد الحقيقه اي محاولات ارهابيه او تخريبيه في موسم.
هغه وایي چې سکل د دهشت افغاني او رانی کم عمل نه ده شوی او امنیتي قواو د دغه شان تهدیدونو مخه هم نیولې ده. د سعودي عربستان یو مبصر جمال گاشکو کی امریکا غکته ویلي چې د مکی خلک د حج په مراسم کې د قربتوب د پاره د سونو کلونو تجربه لري او وسی په دې کې خه تجربه پیدا کړي چې څنګه دغه مراسم په کامیابی سره ته ورسي. هغه وایي چې د سعودي عربستان مقامات هم په دې ورستوي کلونو کې داسې هڅې پیل کړي چې د حج مراسم په کامل ډول د سیاست نه بیل کړي. هغه وایي
been sending the message to the Muslim world that keep politics of the Hajj.
سعودي عربستان د اسلامي نړۍ خلکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې سیاست د حج د مراسمو نه لرې وساتي، او داسې هم معلومیږي چې د دغه پیغام مراعت کیږي. هغه وایي چې مکې معظمې ته د هغو سیمو نه هم خلک راغلي چې هلته شخړې او نارامۍ دوام لري، مګر دغه خلک په مکې معظمې کې د یو بل سره جنګ نه کوي. دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، نن د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ ده. موږ او ټولو درنو وطنوالو ته مبارکي وایو، او په همدې سره پیل کوو په دې رپورټ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د ګټې اخیستنې چارې متاثر کړي دي. د دې خونې مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د چابهار بندر په سوداګریزې او ترانزیتي موافقتنامې باندې د دخیلو هیوادونو له همکاري پرته به د افغان حکومت هڅې نتیجه ورنه کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ایران باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه د دې لامل سوي دي چې له دې بندر څخه د افغاني مالونو ترانزیت اغیزمن کړي، او افغان حکومت باید په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. په دې اړه نور معلومات له کابله د آزادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ څو ځله د چابهار تجارتي بندر د ترانزیت او سوداګرۍ تړون د بشپړولو لپاره بحثونه شوي، خو د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د سیمې سیاسي ستونزو د دغه بندر ګټه اخیستنه اغیزمنه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی د چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې پر ګټو ټینګار کوي، او وایي چې افغانستان، ایران او هند باید په ګډه د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره لاس په کار سي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په تیرو درې کلونو کې په دې اړه ډېرې درې اړخیزې ناستې بې نتیجې ترسره شوې، دوی په دې برخه کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي.
ستونزه نشته، مشکلات سیاسي دي، او هر کله چې د هند او افغانستان ترمنځ کله داسې مشکلات راشي دا پروژه لږه شاته وتمبېږي، او ځکه چې په دې کې د افغانستان ډېره زیاته ګټه ده. کله چې د ایران او د افغانستان ترمنځ لږ شانتي مشکلات پیدا شي بیا هم دا پروژه لږه سسته شي. د افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ ښه شي په دغه صورت کې بیا هندوستانیان
د چابهار بندر د ایران په جنوب لویدیځ کې پروت یو له مهمو سمندري بنادرو څخه دی. دا بندر د سیمې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري او مجبور ده څو خپل سوداګریز مالونه له اوږدې لارې انتقال کړي، خورا اقتصادي ارزښت لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیټي ستونزو یادونه کوي، او وایي چې دا به د هند او اروپا بازارونو ته د رسیدو یوه ښه بدیل لار واوسي. په دې وروستیو کې افغان، ایراني او هندي چارواکو د ایران په مرکز تهران کې په یو تخنیکي غونډه کې ګډون وکړ، او د چابهار ترانزیټي او ترانسپورټي موافقتنامې په اړه یې بحث او خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په خپرولو سره ویلي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په شپږم کانفرنس ریکا کې چې دو اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوی و پریکړه وشوه چې د چابهار بندر موافقتنامه چې له 1990 کال را په دې خوا د هیوادونو ترمنځ مطرح کیږي ژر نهایي سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ایران باندې نړیوال اقتصادي بندیزونه د دې لامل شوي چې له دې بندر څخه د افغاني مالونو ترانزیت اغیزمن کړي. په دې جرګه کې د ملي اقتصاد کمیسیون غړی منور شاه بهدري د چابهار بندر اهمیت ته په کوتو وایي افغان حکومت باید په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي.
له بده مرغه کله چې تفاهم کیږي هیات هلته نه پاتې کیږي. په کار ده چې هند، افغانستان او ایران په سیمه کې نظارتي دوامدار هیات ولري څو افغانستان د داسې بندر لپاره نړیواله ژمنه ولري. ایران تر اوسه له نړیوالو بندیزونو نه دی راوتلی. که بندر خلاص هم وي او سوداګریزې چارې او معاملې د بانکونو له لارې ترسره نه شي نو دا ستونزه به پر ځای وي.
د ولسي جرګې دا غړی همدارنګه ټینګار کوي چې په هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو پلي کول د حکومت په پیاوړي ارادې پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په هیواد کې د پانګه اچونې او له نورو هیوادونو سره د ترانزیټي او سوداګرۍ لارو چارو د رامنځته کولو په هدف نوې هڅې پیل کړي دي.
زمونږ او چې شونډې له خندانه ډکوي
درمن اوریدونکو د فرزانه ناس په اواز کې مو سندره واوریدله. زه او زما همکاران هم تاسې ته د لوی اختر د لومړۍ ورځې په مناسبت مبارکي وایو. هیله ده چې د اختر شپې او ورځې مو په خوشحالۍ او آرامۍ باندې وي. زموږ خپرونه درنو اوریدونکو دوام لري. پام وکړئ رپورټ ته. د انګلستان د اکسفورد د پوهنتون څېړونکي وایي چې په راتلونکو دوو لسیزو کې به په امریکا کې نږدې نیمایي هغه کارونه چې اوس یې انسانان کوي ماشینونه وکړي. دا هغه څه دي چې په خلکو کې نیمایي کارونه هغه کارونه چې اوس یې انسانان کوي هغه په خلکو کې تشویش پیدا کړی دی چې داسې نسي چې د دوی ځای ماشینونه یا روباټان ونیسي. خو په باستان کې د تجارت یوه کارپوه وایي چې داسې لارې سته چې کارکوونکي په تېره بیا ځوانان ځانونه د نوي عصر د حقایقو سره عیار کړي. پام وکړئ په دې اړه دغه رپورټ ته چې روشان نورزه یې تاسو ته در اوروي.
روباټان خواړه برابروي، موټرې جوړوي او د خلکو سره سلام علیکي کوي. د کار په ساحه کې د ماشینونو نه استفاده ډیره سوې ده، خو په عین وخت کې تشویشونه هم راپیدا سوي دي. نو څه چې موږ به یې په 15 کلونو کې په امریکا او کیدای چې په یو شمېر نورو صنعتي هیوادونو کې ووینو، هغه دا دی چې د کښته کچې کارونه په فابریکو کې ساده او تکراري کارونه ختمیږي. دغه د تجارت کارپو ناجل دیسو چې وایي دغه سلسله به دوام ومومي. دا ډېره جالبه ده، لکه د ستیل ویستر ستیلیون په فلم کې چې د راتلونکي یو تصویر ورکوي. په فلم کې یو کس د پولیسو سیشن ته تلیفون کوي، هغه ته ویل کیږي چې که چیرې غواړئ چې د روبار سره خبرې وکړي نو د یو توکمک شی کاږه، او که چیرې اوس هم غواړي چې د یو انسان سره خبرې وکړي نو انتظار وباسه. دغه هغه څه دي چې موږ به په راتلونکو کې شاهدان وسو. خو د سو وایي چې داسې لارې هم موجود دي چې کارکوونکي په تېر بیا هغه کسان چې اوسې عمرونه تر 40 کلونه کم دي ځانونه د نوو حقایقو سره عیار کړي. هغه وظایف چې ماشینونه په اسانۍ سره سرته رسولی سي کیدای شي چې ماشینونه ته ورکړل سي. تاسو باید چې د نور مهارتونو فکر وکړي چې تاسو ورته ضرورت لري، او زه د درو مهارتونو نمونه درته اخلم. هغه وایي چې لومړی مهارت محتویات دي، او دغه دا دی چې تاسو څه فکر کوئ. تاسو له ځان سره څه راوړئ چې ماشینونه یې په اړه نه پوهیږي؟ بل اصل د کار کولو شیوه ده. تاسو څنګه د نور خلکو سره کار کوئ، څنګه د یو ټیم مشري کوئ، او د هیڅ ته آخري اصل ستاسو تماسونه دي. څوک پوهیږي چې تاسو په څه پوهیږئ او تاسو څه کولی سي؟ نو تاسو پر پروسې باندې لږ تمرکز وکړي، دا ځکه چې دغه هغه څه دي چې ماشینونه به یې وکړي. توجه ډېره په محتویات باندې وکړئ، او د یو ټیم سره د خپلو کار کولو د قابلیت په اړه وکړئ. دغه به تاسو د نور نه بیل کړي، او تاسو به د دې نه وساتي چې یو ماشین مو ځای ونیسي. د هیڅ وایي چې په هغه تجارتي موساتو کې چې کیدای سي د کارکوونکو ځای ماشینونه ونیسي، د تیارو خوړو صنعت او د درندو کارونو صنعت راځي، مثلا په فابریکې کې کارونه. خو هغه وایي چې بیا به هم په دوو صنعتونو کې خلکو ته د کار کولو فرصتونه موجود وي. د دې توان چې د هغو خلکو سره فهم تفهیم وکړئ او یا مشري وکړئ چې د مختلفو کلتورونو وي، بېلابېلې سابقې ولري او د مختلفو هیوادونو وي، یو داسې مهارت دی چې په اوس وخت کې ورته ضرورت شته. دغه یو ډېر مهم مهارت دی، او داسې څه دي چې روباټان یې نسي کولی. هغه رستورانتونه چې د ماشینونو په ذریعه مخکې له مخکې تیار سوي خواړه برابروي، بیا به هم منیجرانو ته او داسې کسانو ته چې مشري وکړي ضرورت ولري، او داسې خلکو ته هم ضرورت سه چې د مشتریانو سره خبرې وکړي. او دغه بیا هغه مهارتونه دي چې خلک یې زده کړې ته ضرورت لري. د دې نه علاوه د هیڅ وایي چې هغه کسان چې اوسې عمرونه ته 40 کم وي یو خاص طرز دید لري. کله چې تاسو دغه نسل ته خبرې کوئ چې څه ډول کار غواړي، نو تاسو چې څه وینئ هغه دا دی چې دوی داسې وظایف غواړي چې دوی په اړه خاصه علاقه ولري، او هغه داسې وظایف دي چې لوی مقصدونه ورنه ترلاسه کیدای شي. ښکاره ده چې ماشینونه د دې سره مرسته کوي او موږ په دې قادر وي چې داسې کارونه وکړو چې تر پخوا ښه وي، داسې کارونه چې لږ مو خسته کړي او معنادار وي، چیرې چې موږ د یو بل سره مرسته وکړو او یا هم د خلکو مرسته وکړو. او دا کیدای شي چې د کسانو لپاره یو ښه نصیحت وي چې عمرونه تر څلوېښتو کم وي او یا هم د ویشتمې پیړۍ د کار مارکیټ ته داخلیږي. په پای کې ستاسو شغل دی، ستاسو ژوند دی، او تاسو باید تصمیم ونیسئ چې بریالی واوسئ. تاسو دا نسی کولی چې ماشینه کیدل او روباټان مقصر وګڼئ. تاسو د خپل کامیابی مسؤلیت په یو شی یا یو چا ما اچوئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
او اوس په مکړی خبرونه ته. جمهور رئیس غنی د لوی اختر در رسیدو لکبله په خپل پیغام کې ویلي، د لوی اختر در رسیدو په مناسبت د افغانستان او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. دغه بختور اختر چې په بیت الله شریف کې د حج د مراسمو له ادا کولو سره په یو وخت دی، مسلمانانو ته د ایثار، وحدت او اخوت عالی پیغامونه لري. هیله ده چې د دغو مبارکو ورځو برکت د حج په مراسمو کې د بیلابیلو ژبو، قومونو، رنګونو او مذهبونو د مسلمانانو له واحد صف څخه الهام واخلو او د مسلمانانو ترمنځ په تیره بیا په خپل هیواد کې د سولې او اتفاق شاهدان واوسو. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون د چهارشنبه په ورځ سل تنه بندیان عفو کړي دي چې د الجزیرې د تلویزیون دوه ژورنالیستان چې د غلطو خبرونو د جوړولو په تور نیول سوي وه هم پکې شامل وه. یوه ژورنالیست باهر محمد چې اصلا مصری دی ویل چې ټولې ستونزې ختم سوې او موږ اوس د عادي خلکو په شان ژوند کولی سو. زه خپل کور ته تللی سم او د ژوند څخه خوند اخیستلی سم. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې د نوي ستر مسجد د پرانیستلو د مراسمو مشري وکړه. په دې مراسمو کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان، د فلسطین مشر محمود عباس او د چچنیا او تاتارستان مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه نوي مسجد کې چې د پخواني کوچني مسجد پر ځای باندې جوړ سوی دی، څه د پاسه لس زره کسان د لمانځه دپاره ځایېدلی سي، مګر هغه تر اوسه لا په ماسکو کې یو د شپږو مسجدونو څخه دی. پخوانی کوچنی مسجد سل کاله پخوا جوړ سوی و او په 2011 کال کې ونړید. نوی لوی مسجد یوه غټه طلایي ګنبده او دوه او یا متره جګ منارونه لري. دا اوس په مسکو کې تقریبا 2 میلیونه تنه مسلمانان ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د روسیې اعمال د ائتلاف سره چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جنګیږي د مقابلې د خطر راپیدا کېدل بللی دي. په داسې حال کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې امریکا د روسیې د دریځ طرفداره ده. د ایټالیې ورځپاڼې پرون د چهارشنبې په ورځ د ښاغلي کیری له قول لیکلی دي چې د ماسکو لخوا د بشار الاسد د حکومت د طرفداري له کبله د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته د امریکا اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه وویل چې دا کارونه د سوریې شخړې او جنجالونه نور هم پسې زیاتوي، د زیاتو بېګناهو انسانانو د مرګ سبب ګرځي او د مهاجرینو بهیرونه لویوي. فرانسیس پرون په واشنگتن کې د کاتولیکانو د مذهبي غونډې مشري وکړله. د بوینګ الوتکو کمپنۍ اعلان وکړ چې چینایي کمپنیو موافقه کړې چې 300 جټ بوینګ الوتکې برانیسي. د دغو الوتکو ټوله بیه به تقریبا 15 میلیارد ډالر وي. د دغه بېساري فرمایش اعلان په داسې حال کې وسو چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د واشنگتن سټیټ د سیاتل په شمال کې د یوري په فابریکه کې د بوینګ د شرکت تقریبا 600 کارګرانو ته وینا کوله. په دې معامله کې چې مخکې لا د چین د سنهوا د خبري آژانس لخوا رپورټ ورکړ سوی و، د امریکا د دغې سترې کمپنۍ څخه غوښتل سوي دي چې په چین کې یو فابریکه هم جوړه کړي. او د اروپایي اتحاد مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې په یوه بیړنۍ غونډه کې چې په اروپا کې د مهاجرینو د بحران په اړه جوړه کړې وه، د سیمې د سرحدونو د ټینګولو او د ترکیې او نورو هیوادونو ته د سوریې د مهاجرینو د جنجالونو سره مخامخ دي د نوو مرستو پیشنهادونه کړي دي.
د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د اوسپا مخړی د افغانستان د څو شارونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 3.4 په هرات کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28.4 په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي او په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي په خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 28.4 په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4.4 او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15.4. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو ګرانو او درنو اوریدونکو زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. امید دی چې د لوی اختر نیکې ورځې په خوشحالۍ او آرامۍ سره وي. نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي، دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.